ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو خبری مجله پایل سونند چهارشنبه ورځ ده د زمرین احمد د 1390 هجری لمریز کال دا ورځ د جولای د میاشتې 2019 میلادي کال د یو دیرشم سره برابر ده. په دې شو د کوکې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو. اول به د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچی پلاوی وټاکل شو. زلمی خلیل زاد وایي دوحې ته د سفر په لاره کې به په اسلام آباد کې تم شي او ایران غواړي چې له خپلو ملي پیسو ریال څخه 4 صفرونه کم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مرکزی پلاوی ټاکل شوی دی. دغه وزارت نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دوامدارو او هر اړخیزو مشورو او د حکومت د جدي هڅو په پایله کې د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت 15 کسیز مرکزی پلاوی وټاکل شو. د وزارت د پلاوی د غړیو نمونه نه دی اعلان کړي، خو ویلي دي چې د مرکزی پلاوی د غړیو په ټاکلو کې پوره هڅه شوې چې سیاسي، اجتماعي او قومي بیلابیل والی په پام کې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دوحې ته د سفر په لاره کې به په اسلام آباد کې تم شي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد نن ناوخته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په دوحه کې طالبان مسؤلیت ادا که طالبان مسئولیت ادا کړي موږ به خپل حق وکړو او هغه موافقه به نهایی کړو چې موږ پرې کار کوو. ټاکل شوی دی چې ښاغلی خلیلزاد ژر له طالبانو سره اتم پړاو خبري وکړي چې ډیر باور کیږي د افغانستان په سوله کې به ټاکون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی لا په کابل کې دی او وایي چې د افغانستان روسي سفرې ګټور او رغنده وو. په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر غویان صدیق صدیقي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړل چې د ماین په دې چاودنه کې یې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هرات کندهار ته
تعداد آمار
دقیق شواده. دیوی پا دی پیشه که 15 تن شهیدان شوی چه اکثریت ده ماشومان و شزو ده. وستوالو طالبانو پا دی پیشه که لاست لرل ندیرد کری، خو ویلی دی چه پا دی باب تحقیقات کوی. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ په یو شمیر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلهیزو بریدونو کې دواړو خواو ته مرجوب له اوښتې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل نښته د شپې 2 بجې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د دې ولسوالۍ په یو شمیر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه په نښته کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 16 زیات نور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل چې یو تن سرتیری وژل شوی او اتنو ټاپیان دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوی د کونړ په مرکز اسد آباد کې 2 پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. د ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یو امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سه شنبې د ماښام په چاودنه کې د 4 تنو پر وژل کېدو سربیره تر 10 زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنې هدف د کوټې ښار په یوه مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمي موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کېږي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4 صفره لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4 صفرونو د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکو غونډو کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شه، د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او له مځکې 10 کیلومتره لوړ یې 250 کیلومتره واټن وهلی دی. تېره اونۍ شمالي کوریا وروسته له دې توغندي وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر سره ولیدل، او د جرمني نوې دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره ولیدل. وروسته له دې چې میرمن کرمب کریبین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمني دفاع وزیره وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیره وه او اوس د اروپا د کمیسیون رئیسه غوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جرمني نوې دفاع وزیره د ناټو له سرمنشي سره له ناټو څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي.
تاسو د ازادي راډیو اورئ، مازدیګر 6:05 سوی. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هغه هیئت بشپړ سوی دی چې د افغانستان لخوا به د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره دي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره پر انتخاباتي کمپاینونو خبرې وکړو چې وایي د پخوا په څیر جمع جوش نه لري. دا کونړه په یو رپورټ کې واوري چې د نجونو د یو ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه سوه او انجونې څومره ورته خوشاله دي.
مونږ چې کله تعمیر مونږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سینکونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په همدې خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې له نننۍ جلسې خبر سي. نن د افغانستان ولسي جرګې د نیمایي مالي کال د بودیجې پلان رد کړ. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم پاک صافي واورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د افغانستان د سولې په ارتباط له خبرو څخه د دې خبرونه د رپورټونو برخه پیلو. تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت څو ورځې وړاندې وویل چې دوی به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبري په دوو اونیو کې پیل کړي. دوی وویل چې دا خبري به په یو اروپایي هیواد کې کیږي، ځای او دقیق وخت یې لا نه و ټاکلی. وروسته وویل سول چې پر یو پلاوی هم په کابل کې کار کیږي چې بیا به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. اوس زموږ همکار اجمل تورمان راسره په سټوډیو کې دی او ویل کیږي چې د دغه پلاوی ټول غړي ټاکل شوي دي او دا لیست بشپړ شوی دی. تورمان صاحب.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د 15 کسیز مرکچی پلاوی کار سر ته رسیدلی دی. خو په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه له دغه وزارت څخه خبره شوې ده، د دغه پلاوی نمونه نه دی اخیستل شوي. موږ هڅه وکړه په دې اړه اړیکه ونیسو د نوموړي وزارت سره او جزئیات واخلو، خو بریالي نه شو. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د دغه پلاوی په ټاکل کېدو کې سیاسي، ټولنیز او قومي مسایل په پام کې نیول شوي دي. نور جزئیات په اعلامیه کې نشته فرشته جانی، خو افغان حکومت په داسې حال کې د پلاوی د ټاکلو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر د مخته ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بې اعتمادي ده.
عدم اعتماد بین اطراف است، ادامه جنگ است، باز کسا از جنگ فایده میکنن، اصلا عناصری که استفاده از جنگ استفاده میکنن ممکن اونا نخواین جنگ.
منظورتون کشورهای منطقه است یا عناصر داخل
افغانستان؟ من زیادتر توجه به داخل دارم که باز عناصر هستن که یعنی نفع بردن از جنگ و ممکن جنگ به خود خطر ببینن. حتی عناصر در دیگه دنیا هم هستن که ممکن از جنگ فایده میکنن و طرفدار جنگ نخواد بود.
نوموړي دغه شان ویلي چې د پاکستان په پالیسۍ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه بدلون راغلی دی. له ښاغلي خلیلزاد هم په دغه مرکه کې دا هم پوښتل شوي چې تر اوسه پرې چې د سولې کمی خبرې روان دي په دې کې بریا څه ده؟ نو ښاغلي خلیلزاد په اړه ویلي دي
پیشرفت دي که باید تیم که هم شمول که در حکومت هم باشه و دیگه کلانای افغانستان نماینده هایشان باشه، جامعه مدنی باشه، خانما باشه، این یک پیشرفت کلان است. اگر طالب حکومت به رسمیت میشناخت پس جنگ نمی بود. جنگ سر آینده افغانستان است. نقاط نظر مختلف است، نظریات مختلف است، اما حکومت افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان در یک تیم جمهوری اسلامی افغانستان حکومت وجود خواهد داشت.
خاغلی خلیلزاد آزادی را ریتا ده هم ویلی چه تر پاکستان روس به دای قطر تزی او هغه اوکړه لیک به ورسته کوي کوم چې ور باندې کار شوی دی د خپل دغه سفر او دغه ماموریت چې د افغانستان د سولې برخې وو دای بریالي ګڼل دی. بلې فرشته جانې
ډیر مننه تورمن صاحب دغه د زمي خلیلزاد مرکه تاسو چې دا ونه مو وکړه او اشاره مرته وکړه وريدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې ده. دغه مرکه به زموږ په خبرونو کې ورسته هم ځینې برخې به درته خبرې کړو، خو بشپړه به د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خبره سي. دا یو ویډیویي مرکه ده، نو تاسو یې د کتلو او اوریدلو په تمه اوسئ.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویلی دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات باید تحریم نسی، بلکې د دې لپاره چې دا انتخابات شفاف تر سره سي او د اعتماد وړ تر سره سي باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټول کاندیدان په خپلو کې اجماع ولري. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر خیز اجماع را مسته کول دی او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشن.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډه ترډه او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوا خغټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوا خوکړ. اعلامیه کې ویل شوی و چې په انتخاباتو کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکون او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدانو مسله انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یستو او زموږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسه کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي، تقرریات چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخابات سره نه لري.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوه. د یادونې ده چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه تر سره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
او اوس به بیا هم په انتخاباتو خبرې کوو. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام پر دې چې وای په افغانستان کې انتخاباتي مبارزې که هم څلورمه ورځ نن وه، خو هغسې د دغو مبارزو میدان ګرم نه دی لکه څنګه چې پخوا به و. په دې اړه د اکرام الله اکرام په رپورټ کې خبرې شوې چې ولې سږکال د انتخاباتو لپاره د مبارزې ډګر سوړ دی.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پایل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازارموندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازارموندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هېڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تېرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویرې غوړولی دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نه مخکې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنو بیا هم په همدغه حالت مخته ځي د طالبانو ګډون په دغه پروسې کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې هغوی به دغه اوسنی کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به هغوی لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړی دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې ته رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمېر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
د دولت نشته چې ګواکې تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه شوی اترو سوال نه شوی چې انتخابات کیږي هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي. دا کله رسنۍ سره خبرې دي، د رسنۍ له لارې د اعلانونو خپرول. موږ هیڅ نو ویره نه لرو د انتخاباتو د ځنډ او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړو.
خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاو وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې لمخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې ونې تر پنځشنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په ورسو کونړ ته. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انجونو د یو ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه شوې او د ښوونځي زده کوونکي ډېر ورته خوشحاله دي ځکه دوی تر دې وړاندې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په کونړ کې تر 500 زیات ښوونځي شته خو تقریبا تر نیمایي زیاتې ودانۍ نه لري. د روحلان وری رپورټ په واوري چې د زده کوونکي په خبرو پیل شوی دی.
منګا چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې بناستو چې کله باران او سیمپونه بنو دغه لک تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډیر خوشاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه موږ خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکې زینب ده چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوښه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره یې ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نه به په خاورو دوړو کې ناست یم، نوی تعمیر جوړ شو، اوس ډېر خوشحاله یو او خپلو زده کړو ته مې په ډېر ښه دوام ورکړی.
د نجونو مشران وایي پخوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپلو اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وایي
مخکې به خلکو تربګنۍ کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنۍ یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وایي زما هغې والې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړېږي زما هغه والې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او ولسمشر غنی چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له 200 زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له 12 ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې جوړ ښوونځي په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم له هلمند رپورټ لرو د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی له هلمند په خپل رپورټ کې وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره پریکړه شوې ده چې خلکو ته د تاریخي آثارو او د تاریخي ځایونو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي سي، ترڅو هغوی هم د تخریب څخه لاس واخلي او هم د تاریخي ځایونو شاوخوا ته د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. الیاس تایی د بوس کلا ته ورغلی او له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغل بیا ازادي راډیو ټول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه په هواي ورکوي کچيري لاسونه لنسول نو زور ورسره کوي او د تاريخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ چې قانوني اصول لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاريخي ابداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دي او هغه چاره هم په شدت او په جديت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي دامه په هوي دا پروګرام ورته دایر کوي او د دې په دوام به نور پروګرامونه مرتبه دارو ترڅو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي اباداتو آثارو په ارزښت اهمیت باندې پوسی.
په هلمند کې تر څلوېش ډیری لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبی بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې تر ټولو ډیر ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید وایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنې کې پاتې راغلی دی او هلدا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلي دي مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپله ناهیلي سو. نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو ویله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپلو لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای سي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي.
د الیاس دایی رپورټ و له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خپرونې کولای سئ چې پر انټرنیټ پاک صافي واوري. اوس په د خبرونی ورستای رپورت راواخلو د افغانستان ولسی جرګې نن د 1390 هجری لمریز د مالی کال د منځني وخت بودیجه په اکثر رای باندې رد کړه. ناجیه ساپی به یې رپورت وړاندې کړي.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ، با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در 1390 مالی کال منځنۍ بودجه لوګدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 3.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.3 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات
باندې ګرانۍ دیګر اعضا ولسی جرګه په دې وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسی جرګې له لورې رای نه ده اخیسته، لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لورې اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشردوست وویل
در خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنید.
در قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوي، تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1390 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسیون وسیړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کېږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکې اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي، دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی مکرر سوال کوي چې ستاسو همکار رضوان مراد چیرې دی، ځکه ما یې غږ بل چیرته اورېدلی دی او ډېره خوا مې بده سوې ده. اوریدونکو زه نه یم خبر دقیقا چې رضوان مراد اوس څه کار کوي، خو د ازادي راډیو سره د څه مودې راهیسې کار نه کوي. زموږ همکاران به دا معلومات تاسو ته وکړي او تاسو ته به یې خپاره کړو. تاسو ته د خوابدون وړ خبره ځکه نه ده چې رضوان مراد خبر یو چې جوړ دی، ښه دی او خوشحاله دی. نور اوریدونکو چې کوم پیغامونه لیکلي دی، هغه په افغانستان کې د سولې او د نننۍ حملې په فراه کې په اړه لیکلي دي. عبدالرحمن له خوسته لیکلي دي نور یو شمېر کاندیدان شای په دې پوهېدلي چې انتخابات نسي ګټلی نو د انتخاباتو د تحریم خبرې کوي. ګلزمان کمالزي له کونړه لیکلي دي هر هغه څوک چې عام وګړي وژني د اسلام دښمنان دي. قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي پر عامو تاسیساتو حملې کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره جوړ سوي نو باید پام ورته وسي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا په کلي کې لیکلي چې یوه قلا ده، د قلای بست په څیر د کلاچه د محمد اکبر خان کلا په نوم باندې پیژندل کیږي او د خرابېدو په حال کې ده. او عبدالغفار د لشکرګات څخه لیکلی دی چې په خانشین کې مشهوره تاریخي کلا درې کاله دمخه طالبانو په دې سبب ونړوله چې حکومت د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیست. اوریدونکو دا پیغامونه ستاسو خپل نظر څرګندوي. ازادي راډیو بې طرفه د نظر نه لري. زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. بله خبري مجله مو زموږ همکاره فرشتنیګا سلطان محمد سرور او